احمد شیبر یم سلامونه دا سجی رڈو تدی سات پخ پرونه کی درسی سات لرو مخ کی تدی چری خ پرونه ته مخ کړو خبرونه د افغانستان په ولسو ولایتونو کې نن سبا د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت خبر پڼه کې ویلي دي چې په غور، بادغیس، غزنی، روزګان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، پنجشیر، لوګر، لغمان، کونړ، بغلان، بدخشان، تخار او کندوز کې د ورښتونو له امله د اوبو کچه په سیندونو کې لوړې شي چې له امله یې د سیلابونو د بهیدو خطر شته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د راپور له مخې پروسږ کال په افغانستان کې د سیلونو له امله تر 1,000 ډیر کسان اغیزمن شول او په زرګونو کورونه او کروندې ویجاړې شوې. ټاکل شوی دی چې نن د بهر میشتو افغانانو یوه 13 کسیزه ګډه جرګه کابل ته ولاړه شي. د دې جرګې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې دوی به د طالبانو له چارواکو سره د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په اړه خبرې وکړي. د اروپا میشتو افغانانو دا ګډه جرګه پروسږ کال هم افغانستان ته تللې وه او په کابل کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره په ورته موضوعاتو خبرې کړې وې، خو د دوی غوښتنې عملي نه شوې. د دې جرګې په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې افغانستان یوازې د خبرو اترو، عدالت او ټول شموله ګډون له لارې روښانه راتلونکي ته رسیدلی شي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله سبا له متحده عربي اماراتو سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوراوي لپاره ده. له افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده عربي اماراتو تر څنګ د هانګ کانګ، عمان او قربني پال لوبډلې یو ځای شوي دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوراوي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوی ده چې تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو هم په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلي وو د تهران او واشنگتن ترمنځ به بل پړاو خبري په پلازمینه روم کې وي. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د بیان اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبري به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي. د لومړي پړاو خبري د شنبه په ورځ په مسقط کې وشوي. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لومړی پړاو مثبت او راغنده و. د سپین ماڼۍ د مدیریت او بودیجې دفتر د بهرنیو چارو وزارت د بودیجې د نږدې 500 سلنې کمولو لپاره یو وړاندیز کړی دی. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې چارواکو ویلي دي چې په بهر کې د یو شمېر ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل، د ډیپلوماټانو د شمېر کمول او د ملګرو ملتو او ناټو په شمول د نړیوالو سازمانونو د بودیجې د کمیدو وړاندیز شوی دی. دا وړاندیز تیرونی د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندې شو او لا هم په لومړنیو مرحلو کې دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیڅلی نامه سلامونه او نیکی هیده می اومنی درنو زکون کو هله د چروغ او جون سی او وخت په متر د مهاله په خیر رسول دی. درنو زکون کو د اوم ټولګي تاریخ مضمون دویم نوست تاسو ټول ته شرح خلاص کوم. په دې هله چې په دې لوست کې هم سره ملتیا وکي او د نن ورځې د پسوپوري موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زکون کو نن ورځ موږ درس د تاریخ لیکونکو د سرچینې کومې دي په هم دې موضوع باندې نن بحث کوو. د چې تاریخ لیکونکي یا تاریخ پوهان کوم سرچینو څخه ګټه اخلي، من به په دې پزرپوري او دلچسپ موضوع باندې وژغې شو ډېر ګټور معلومات په لاس راوړو. ستاسو د تاریخ مضمون دویم لوست پنځمه او شپږمه پاڼه ده. تاسو به هم هڅه وکړئ چې د ځان سره نوټ واخلي او د لوست هغه ډېر مهم ټکي له ځان سره نوټ کړئ، ترڅو دغه نوټ اخیستل هم ستاسو سره مرسته کوي، ترڅو په مکمل درس باندې تاسو وپوهیږئ او ستاسو سره نوټ هم وي چې وروسته له ځان سره تکرار کړئ او دغه درس ستاسو لپاره ډېر د ګټې وړ وګرځي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیل کړو. موږ د نن ورځې درس هم د تاریخ لیکونکو سرچینې کومې دي. دا چې تاریخ پوهان یا تاریخ لیکونکي هغه کسان چې تاریخ لیکي له کومو سرچینو څخه دوی کار اخلي، کومې سرچینې دوی لپاره آسان دي کوم سرچینې دوی لپاره ستونزمن دي یا څه ډول سرچینې دوی کاروي. راځو نن پر همدې موضوع باندې بحث کوو. په تېر لوست کې موږ د تاریخ تعریف د هغه د تاریخ د علم اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې تاریخ علم څه ډول علم دی، موږ ته څه را زده کوي، په خپل موضوع تر موږ پورې را رسوي. دا چې د تاریخ د علم ګټه څه ده، ولې موږ باید د تاریخ علم ولرو، یا ولې د تاریخ علم وایو، په همدې موضوع باندې وغږېدو. نو په دې لوست کې به د تاریخ سرچینو په پېژندلو باندې بحث وکړو. تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري. یعنی کله چې تاریخ پوهان غواړي تاریخ ولیکي، نو دوی حتما یو سرچینې ته ضرورت لري تر څو د هغه له مخې څخه دوی تاریخ ولیکي، یا مثلا یو پیښه ثبت کړي، د پیښه اړوند معلومات ولیکي. نو دوی حتما باید یو سرچینه، یو منبع ولري. نو دغه سرچینې یا تاریخي سرچینې په دوه ډوله دي، چې یو یې لیکل شوي او خطي اسناد دي، دوهم یې هم تاریخي آثار. یعنی تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري، چې دغه سرچینې بیا په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې لیکل شوي او خطي اسناد دي، دوهم یې هم تاریخي ابدات او آثار دي. یعنی هغه سرچینې دي چې لیکل شوي هغه خط اوسي، یعنی په ورقو باندې لیکل شوي خطونه اوسي، او دوهمې هم آثار دي، تاریخي آثار دي، تاریخي ابدات دي، چې له دغه دوو سرچینو څخه تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره ګټه اخلي. رسو هر سرچینه په تفصیل سره وایي. دا چې هر سرچینه تاریخ پوهان سره کم دي کې دي، د کوم ستونزو سره مخ شوي دي، یا دوی څه ډول له دغه سرچینو څخه کار اخلي. تحریري یا لیکل شوي اسناد یا خطي اسناد دا معمولا په آرشیفونو کې ساتل کیږي، چې د افغانستان ملي آرشیف هم دا ډول اسناد لري. یعنی د افغانستان په ملي آرشیف کې هم دا ډول لیکل شوی یا خطي اسناد موجود دي، چې له دغه څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. د لیکل شوی یا خطي اسنادو ویل او یا ورته هغه څخه ګټه اخیستل معمولا ډېر ستونزمن کار دی، ځکه دغه ستونزه دوه اړخونه لري. یو دا چې رسم الخط، یعنی د زمانې په اوږدو کې خط فرق لري، یا د زمانې په اوږدو کې هغه خط چې دی هغه بدلیږي. او بل ستونزه دا ده چې د انسان یا انسانان د زمانې په اوږدو کې د بیلابیلو د کوم څخه چې دوی کار اخلي هغه باندې پوهېدل د دوی لپاره ډېر ستونزمن یا سخت کار دی. یعنی تحریر یا لیکل شوی اسناد څخه ګټه اخیستل، یا کله چې تاریخ پوهان له دغه ډول اسناد څخه ګټه اخلي، دا د دوی لپاره ډېر ستونزمن، ځکه مثلا په یوه زبانه کې یو ډول خط کارول شوی دی، دوی ته هغه د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل دوی لپاره سخت دی، ځکه په دې زمانه کې بیا هغه خط معمولا ډېر رواج نه لري، یا هغه د چا زده نه وي ډېر. نو دغه ډول ستونزو سره تاریخ پوهان معمولا مخ کېدل. او بل دا چې د زمانې په اوږدو کې انسانان چې د کومو خطي اسنادو څخه، د کومو خطونو څخه چې دوی ګټه اخلي، په هغه باندې پوهېدل ډېر سخت دی. یعنی د دوی لپاره دا سخت و چې دوی وپوهېږي چې څه لیکلي دي، یا دا څه ډول ژبه ده. مثلا پخوا ډېر ژبې چې رواج درلودې، هغه لکه میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیک، او داسې نور لیکونه چې د تاریخ په اوږدو کې د هغه څخه ګټه اخیستل کېده. نو دغه موضوعاتو یا په دغه خطي اسنادو باندې یا په دغه لیکونو باندې د تاریخ پوهان نسل کولای چې پوسی هغه د لپاره ډېر ستونزمن کار و چې دی په دغه لیک باندې وپوهېږي، او دی د سرچینې په ډول د خپل تاریخ د لیکلو لپاره یا د یو څه د لیکلو لپاره له هغه څخه ګټه واخلي. نو زیاتره وخت یعنی معمولا دغه یو ډېر ستونزمن کار و د تاریخ پوهانو لپاره. دا یوه سرچینه وه چې رسم الخط یا هم لیکل شوي او خطي اسناد باندې پوهېدل د دوی لپاره سخت او ستونزمن. دوهم هم موږ ویل چې دوهمه سرچینه تاریخي آثار دي. پخوانی آثار هم هغه سرچینې دي چې تاریخ پوهان یې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي، چې دغه ډول اسناد به په موزیم کې ساتل کیږي، لکه څنګه چې د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول آثار شته، او دغه ډول آثار څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. مثلا یو آثار دی، یو څه دی چې هغه تاریخ پوهان یعنی لیکلي څه نه دي، یو شی دی، یو جسم دی، مثلا یا یو مجسمه ده، یا یو مثلا یو ډبره ده، یا یو دیوال دی، چې د هغه څخه تاریخ پوهان د خپل تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. یا معمولا کېدای شي چې یو سکه اوسي، مثلا پیسې اوسي، دغه ډول آثار چې دي دا ډېر پخواني مثلا آثار دي، چې بیا هغه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه اخلي، او تاریخ پوهان دغه ډول آثار یعنی د خپل د تاریخ د لیکلو لپاره کاروي. بیا دغه آثار موږ په د افغانستان په ملي موزیم کې هم لرو، چې موږ د افغانستان افغانستان د ملي موزیم څخه لنشته لیدنه وکړو، موږ داسې ډېر تاریخي اثر پیدا کولای سو. یعنی موږ هغه څه وینو چې تاریخي اثر دی، خو تاریخ پوهان بیا د دغه اثارو څخه د خپل تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. په تاریخ لیکلو کې د پخوانیو او تاریخي اثر څخه ګټه اخیستل هم د خطي اسنادو په پرتله ګران کار دی. یعنی تقریبا یا د خطي اسنادو نسبت خطي اسنادو ته دا هم یو څه ستونزمن کار و چې تاریخ پوهان د تاریخي اثار څخه ګټه اخیستل، او دوی به تاریخي اثار د خپل تاریخ د لیکلو لپاره خپل سرچینه ګرځول. دا هم یو سخت کار، یعنی اسانه کار نه و. د پخوانیو او تاریخي اثارو د بیانولو او د تشریح لپاره لرغونپوهان یا بیا هم تاریخ پوهان او لرغون پیژندنې د علم څخه استفاده باید دوی د دې توانې ولري چې یعنی د علم څخه استفاده وکړي تر څو هغه وپیژني، یا هغه اثر بیان کړي چې دا څه ډول اثر دي، په کوم پیړۍ پورې اړه لري، په کوم قوم پورې اړه لري، په کوم ځای پورې اړه لري. یعنی د هر څه بیانول، د هر څه تشریح کول دي، بیا مجبور و چې له علم څخه استفاده کړې وای تر څو په هغه باندې وپوهېږي، او بیا وروسته د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې همدلته پای ته ورسېدې چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړه. په لنډ ډول بیا هم یوه تشریح درکوم تر څو تاسو وکولی سئ په ډېر لنډو ټکو باندې په دې لوست باندې وپوهېږي او ورڅخه ګټه واخلي. زموږ درس چې و هغه د تاریخ لیکونو د سرچینو په هکله و، دا چې تاریخ پوهان یا لرغون پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره د کومو سرچینو څخه ګټه اخلي. موږ په تېر لوست کې د تاریخ علم وپیژني. نن ورځ زموږ په دویم لوست کې موږ د تاریخ سرچینې، د تاریخ لیکونکو سرچینې وایي، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي. وروسته به وایم چې تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره یا د خپل تاریخ د تاریخي پیښو د ثبت لپاره دوی د سرچینو څخه استفاده کوي. دا سرچینې بیا د تاریخي سرچینو په نامه یادېږي، چې تاریخي سرچینې بیا په دوه ډوله و. یو مو ویل چې یو لیکل شوی او خطي اسناد دي، او بلې هم تاریخي آثار دي. د دې ترڅنګ مو دا هم وویل چې خطي یا لیکل شوي اسناد یا تحریري اسناد په آرشیفونو کې ساتل کېږي، چې د افغانستان په ملي آرشیف کې هم موږ دغه ډول اسناد لرو، او زموږ تاریخ پوهان د دغه ډول اسنادو څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخیستل. دوهم دا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه استفاده کول یا هغه لوستل هم ډېر ستونزمن کار دی. ومویل چې دغه ستونزې هم دوه اړخ لري. اول دا چې رسم الخط یا خط د زمانې په اوږدو کې بدلېږي. بله ستونزه دا ده چې انسانان د زمانې په اوږدو کې د بېلابېلو خطونو څخه چې کله دوی کار اخلي په هغه باندې پوهېدل ډېر ګران وي، ځکه په هره زمانه کې خط بدلېږي، ژبه بدلېږي. پخوا به خلکو یو ډول ژبه کارول، په نننۍ کلونو کې خلک بل ډول ژبه کاروي، بل ډول خط لیکي، یا هغه د لیکلو طرز، هغه ژبه، یعنی هر څه کې توپیر شته. نو په نن زمانه کې د ډیرو پیړیو مخکې ژبه باندې پوهېدل د نن زمانې د تاریخ پوهانو یا د نن زمانې د خلکو لپاره معمولا یو سخت کار دی. نو ځکه دغه ستونزه وه چې یا دغه ستونزه ستا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه ګټه اخیستل هغه ویل د تاریخ پوهانو لپاره ستونزمن کار و. مثلا پخوا میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیکونه، او داسې نور چې دغه ژبو باندې پوهېدل یا په دغه لیکو باندې پوهېدل یو ډېر ستونزمن کار و، او دغه لیکونه چې و هغه پخوا ډېر رواج درلود، او تاریخ پوهانو له دغه ژبو څخه یا له دغه لیکونو څخه ډېر کار اخیستی. دوهم هم هغه اثار، تاریخي اثار دي، هغه اثار چې په ملي موزیم کې ساتل کیږي. یعنی تاریخي اثار یا پخوانی اثار چې دي، هغه هم سرچینې دي د تاریخ پوهانو لپاره چې هغوی بیا د خپل تاریخ د لیکلو لپاره کاروي. دا ډول اسناد مو ویل چې په موزیمونو کې ساتل کیږي، لکه څرنګه چې موږ په افغانستان کې یا د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول تاریخي اثار لرو، چې دغه آثار یو ډېر په زړه پورې او زړه راښکونکي آثار دي چې تاریخ پوهان د دغه آثارو په ویلو سره یا دغه آثار په بیانولو څخه وروسته دي د خپل تاریخ د لیکلو لپاره د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل. یعنې په عموم کې دوه سرچینې دي چې تاریخ پوهان د هغه څخه تاریخ لیکي. یو یې اسناد و چې هغه لیکل شوي او خطي اسناد دي، او دوهم یې هم موږ ویل چې تاریخي آثار دي، لکه سکې، لکه پیسې، لکه مثلا یو دیوال، یو تاریخي مکان، یو تاریخي ځای، یو زیارت. داسې یو څه تاریخي اثر دي، او تاریخ پوهان د هغه څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي، چې دا بیا هم یو ستونزمن کارو نسبت خطي یا تحریري اسنادو ته. د دې ستونزه بیا دا وه چې د تاریخ پوهانو د دغه تاریخي آثارو د بیانولو او تشریح لپاره باید د لرغونپوهانو او لرغونپېژندنې له علم څخه استفاده کړې وای. یعنی دوی بیا باید د یو علم څخه استفاده کړې وای چې هغه علم د لرغونپوهانو یا لرغونپېژندنې علم و. یعنی دوی باید دغه علم کار کړی وای تر څو دوی دغه تاریخي اسناد یا تاریخي آثار پېژندلي وای، هغه بیان کړی وای، هغه تشریح کړی وای چې دا